السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته راغلاست وایم نړیوالې ټولنې تر اوسه پورې د جنیوا په کانفرنس کې له افغانستان سره د څلورو کلونو لپاره شپږ میلیارده ډالره مرسته اعلان کړې ده تمه ده چې له غرمې وروسته هم ځینې هیوادونه د مرستو اعلان وکړي دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو
نړیوالو له افغانستان سره د میلیارډونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سوله د افغانانو لومړی توپ بولی او چین نن له سپوږمۍ څخه د خاورې د راوړلو لپاره ماموریت پیل کړ د خبرونو تفصیل د افغانستان لپاره د جنیوا په نړیوال کانفرنس کې تر اوسه له افغانستان سره د سباندې شپږ میلیارده ډالرو مرستې ژمنه شوې ده د افغانستان د مالیې وزارت ویاند شمروز خان مسجدی نن وویل چې تمه ده تر ماسپښین وروسته د مرستو کچه زیاته شي ځکه چې یو شمېر مهمو هیوادو له خپلې مرستې نه دی اعلان کړي بل لور ته د افغانستان ولسمشر وایي سوله د افغانانو لومړی توپ دی اشرف غنی په جنیوا کې نن د افغانستان لپاره نړیوالې غونډې ته له کابله په ویډیو کانفرنس کې وویل
of the afghan people
de afghanistan de khalko asli lumri tup chade sula da nan zmuk de afghanistan khalk hukumat aw nari wala tulana yow gat lar lid laru haga yow pul wak mutahid aw democratic afghanistan de chip kurdana la simya aw nari sara pa sula ki yow de tiro shlo kulnu de lastarawlunu de khondi kawlu tawan walari
بلی خواته د جنیوا کانفرنس نن د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش په خپلو خبرو کې په افغانستان کې پرته له قید او شرطه د اوربند غشتنه وکړه څو د خبره د دوهې د سولې په خبرو کې د پرمختګ زمينه مساعده شي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي د برالاینس ویل افغانستان باید مخته حرکت وکړي شاته لاړ نشي د برالاینس په جنیوا کې د افغانستان په اړه نن د دوه ورځنۍ غونډې په دوهمه ورځ د اشمنه وکړه چې ملګري ملتونه بل افغانانو سره خپل مرستو ته ادامه ورکړي د هغه سنځو ته هم اشاره وکړه چې افغانان ورسره مخامخ دي
موږ ټول پوهیږو چې د شخړو کچه خورا لوړه ده باید راکمه سي په میلیونونو افغانان له هم خپل هیواده بهر پاتې دي او په زرګونو نور د افغانستان دننه بې ځایه سوي دي
د جنیوا په غونډه کې دا ویاهي ودو او ډیر شو نړیوالو مؤسسو استازو برخه اخیستې ده وړاندې په خبرونه کې د جنیوا په کانفرنس کې له افغانستان سره د شوې مرستو په اړه په تفصیل اوریدل شي په کندهار کې امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې د پنجوایي په ولسوالۍ کې طالبانو تیر شپه د یخچال په سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي دي دفاع وزارت په یو خبر پانه کې ویلي دي چې په ځوابي برید کې درې طالبان وژل شوي او درې تنه ټپیان شوي دي طالبانو د دې حملو په اړه څه نه دي ویلي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداري د منتخب ولسمشر جو بایدن ډلې ته تر ټاکنو نشتې درې اونۍ وروسته د قدرت د انتقال پیل تصویب کړ که څه هم ټرمپ د ټاکنو د پایلو له منلو ډډه کړې ده خو پرون یې وویل چې د قدرت د انتقال لپاره د فدرالي ادارې پریکړه ومنله تر دې مخکې د عمومي خدماتو ادارې مشه ایمبلی مورفي د جنوري میاشتې پر شلمه تر لوړې مخکې د قدرت د انتقال په اړه جو بایدن ته خبر ورکړی وو د روسیې دفاع وزارت وایي د متحد ایالاتونو یوه جنګي کشتۍ وروسته له هغې د روسیې د لرې ختیځ له اوبو پشا شوه چې خبرداری ورکړ د روسیې دفاع وزارت په بیان کې ویلي دي چې د یو اس اس جان اس مکین په نوم امریکایي بیړۍ د لوی پیټر په خلیج کې نن 2 کیلومتره د روسیې اوبو ته ننوتې وه چې د ادمیرال وینوګرادوف بیړۍ له خبرداري وروسته بیرته پشا شوه د امریکا د دفاع وزارت چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د بشري حقوقو د څار ډله یا هیومن رائټس واچ وای د روسي پارلمان باید دا نوې لایحه رد کړي چې چارواکو ته د واک ورکوي چې هغه وی پانی بلاک کړي چې د روسي په دولتي رسنیو کې خبره شوی معلومات سانسوروي د بشري حقوقو د څار ډله وای کدا لایحه تصویب شي لدی سربه روسیا کې سانسور زیات شي د اروپا او آسیا لپاره د بشري حقوقو همغه کون کې انستیزیا زلوبینا په یو بیان کې وویل کدا لایحه تصویب شي خلق به د اطلاعاتو له ترلاسه کولو محروم شي د غلایحه د نومبر په 19مه پارلمان ته وړاندې شوه او روسي خبر داده چې نن چین له سپوږمۍ څخه د خاورو او ډبرو د نمونو ټولولو او مځکې ته د راوړلو په نیت یو ستور بیړۍ وتوغوله د چانګ 15 پونم دغه سوربېړې نن سهار وختي د لانګ مارچ 15 پونم د توغندی په وسیله د هینان ولایت په جنوب کې د فضا په لور روانه شوه. د دې ماموریت مرستیال ژینګ یو ها وویل
سپوږمکۍ په بریالیتوب وتوغول سوه، که څه هم دا لا پیلامه ده.
که دا ماموریت بریالی شي دا به د امریکا له متحد ایالاتونو وروسته په تیرو شاوخوا 40 کلونو کې لومړی ځل وي چې یو هیواد د سپوږمۍ خاورې او ډبرې مځکې ته انتقالوي.
احمد شیبرو خبرونه وویل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼې facebook.com/ازادي راډیو کې لوستلی شئ. د افغانستان د مالی وزارت وایي نړیوالو تر اوسه 6 میلیارد ډالر له افغانستان سره مرسته اعلان کړې ده او دا لړۍ به لا هم روانه وي.
الهال 6 میلیارد دلار برای 4 سال آینده افغانستان امرای ما اعلان کمک شد.
خوب افغانستان کې د اداري فساد څار ټولنې له غیرلې د روڼتیا د سازمان مشر سید اکرام افضلی انتقاد کوي چې فقر لا هم شته.
د فقر کچه اوس هم په لوړې دوده او دغه راز د بیکاری کچه هم په لوړې دوده.
په دغه پروګرام کې به د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر محمد حنیف اتمر سره ځانګړې مرکه هم درته خبره کړو.
عمومي هر اړخیز پروګرام دی چې د افغانستان د دولت لخوا مطرح شوی دی چې درې مهم محورونه لري.
نن په جنیوا کې د افغانستان 2020 د کانفرنس دویمه او وروسته یعنی اصلي ورځ ده. تر اوسه پورې په دغه کانفرنس کې د غرمې مخکې په برخه کې له افغانستان سره لوی مرستندوی هیوادونو د 6 میلیارد ډالرو د مرستو ژمنې اعلان کړي دي. همداراز په دغه کانفرنس کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی، د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف الهم د افغانستان په اړه باندې په تیره بیا د سولې او ثبات د ټینګښت په مسلو باندې ویناوي کړې دي. نوریاس نوری د جنیوا د 2020 کانفرنس نننای بهیر تر دې د متاخب کړی دی او مکمل جزئیات له موږ سره شریکوي. مهرباني.
بله ستنګزی صاحب، په جنیوا کې د افغانستان نړیوالو مرستندویانو له افغانستان سره د راتلونکو 4 کلونو په مخه د نویو مرستو ژمنې وکړې او د مرستو د اعلانولو دغه لړۍ تر اوسه هم روانه ده. د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدي شیبه مخکې وویل نن تر غرمې مخکې نړیوالو له افغانستان سره د نږدې 6 میلیارد ډالرو مرستې ژمنې وکړې او تر غرمې وروسته به د ټولو مرستو اندازه معلومه شي.
حد اوسط 1 سال و 4 سال همه را حساب میکنیم. الی حال 6 میلیارد دلار برای 4 سال آینده افغانستان امرای ما اعلان کمک شد. کشورهایی که الی حال کمک های خود اعلان کردن اتحادیه اروپا است، کشور ژاپن است، کشور هندوستان است، کشور پاکستان و یک تعداد کشورهای اروپایی مثل کشور ایتالیا، انگلستان، همچنان مثلا دنمارک، نروژ و غیره بوده است. این ادامه کمک ها و صحبت ها هنوز باقی است. الی شام اینجا تمام کمک ها معلوم میشه.
خاغلی مسجدی وویل تر اوسه د امریکا د متحدو ایالاتونو او نړیوال بانک په ګډون د افغانستان یو شمیر سترو مرستندویانو تر اوسه خپلې مرستې نه دي اعلان کړي او د نن ورځې تر پایه به د مرستو د ژمنو اندازه معلومه شي. د جنیوا په کنفرانس کې د نړۍ د اویا هیوادونو او د شاوخوا دیرشو نړیوالو سازمانونو استازیو ګډون کړی دی. نن د دې کنفرانس دوهمه او وروستۍ ورځ ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کنفرانس ګډونوالو ته د وینا په یوې برخه کې هم له افغانستان سره د نړیوال د ملاتړ دوام مهم وباله. وی ویل چې مالی سرچینې مرستې زموږ د نږدې راتلونکي د پرمختیا لپاره ډېرې مهمې دي چې دوام ومومي. اشرف غنی له نړیوالې ټولنې د اړتیا وړ ملاتړ او د لازمو تخنیکي مرستو د دوام غوښتنه وکړه. وی ویل چې دغه مرستې به د چارو پلا اغیزمن کولو کې ورسره مرسته وکړي او هغه به د رغونکې همکارۍ په چوکاټ کې د نتیجو پر اغیزمنتوب متمرکز وي.
دا یو ایزه ډاډه يم چې زموږ د ګډو هڅو په نتیجه کې به موږ وکول شو چې په څرګند د افغانستان لپاره یو مثبته هو صاحب خپل ځان بسیا او سولیزه راتلونکي ولرو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي جوزف بوریل هم د یو خپل واک او ډیموکراتیک افغانستان د جوړولو لپاره د نړیوالو د مرستو دوام مهم وبلا او د خبرو په یوه برخه کې په ضمني ډول دا خبرداری هم ورکړ چې باید په دې هیواد کې د تیرو نږدې شلو کلونو راسته راوړنې خوندي شي، کنه هغه به د نړیوالو د همکارۍ پر ژمنو اغیز وکړي. بوریل وایي موږ غواړو چې د یو خپلواکه متحده او ډیموکراتیک افغانستان په جوړولو کې مرسته وکړو. داسې افغانستان چې څو کاله او په خپل ځان بسیاوي. راتلونکی افغانستان باید له 2001 کال وروسته ډیموکراتیک او د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو او ماشومانو د حقونو په برخه کې شوي پرمختګونه خوندي کړي. لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ټینګار کړی، د اسلامي امارت د بیرته جوړولو لپاره هره هڅه به زموږ سیاسي او مالي همکارۍ اغیزمنې کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی هم پر دې ټینګار وکړ چې افغانستان نن د تاریخ په یو حساسه مرحله کې دی او سولې ستر لومړیتوب دی، خو هغه زیاته کړه چې د سولې لپاره بیا بیا قرباني ورکړي. د طالبانو له 5000 زیات بندیان خوشي کړي، خو طالبانو بیا هم خپل شخړو ته دوام ورکړي. خو اشرف غنی له دې سره سره په دې ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته په ټینګه ژمن دی، مذاکراتي ټیم په دوحه کې دی او خبرو ته دوام ورکړي. اشرف غنی دغه راز وویل، موږ باید شخړې پای ته ورسوو چې زموږ ژوند اغیزمن کړی او له ماشومانو یې خوښي اخیستې ده. اشرف غنی یو ځل بیا پر سمدستي اوربند ټینګار وکړ. موږ یو ځل بیا پر هغې غوښتنې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي جوزف بوریل د سمدستي اوربند لپاره کړی ټینګار کوو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د افغانانو له غوښتنو سره وویل چې د افغانانو له غوښتنو سره سم په ټولنه کې ستر بدلونونه راغلي، او هغه ټولنه چې په 2001 کال کې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو پاتې وه بشپړه بدله شوې. اشرف غنی وویل، تېره اونۍ د ډېر خوشاله او حیران شو چې کله د ډیموګرافیک یا د نفوس د څرنګوالي د وروستو شمیرو راپور چې د احصایه او معلوماتي ادارې لخوا خپور شوی و ولوست. هغه وویل، نن زموږ د نفوس په سلو کې 4.6 تر 10 کلونو لاندې نسل دی، او یو زیات شمیر په سلو کې 4.5 هم له 15 کلونو لاندې عمرونه لري. زموږ د نفوس تقریبا نیمایي په ځوانه ډیموکراسۍ کې زیږیدلی او رالوی شوی دی. اشرف غنی وویل، دوی د تیرو د زوړ نسل څخه له پراپاتې اختلافاتو برلاسه شوي او د ډیموکراسۍ یو ګډ غږ او هدف موندلی دی. Our youth have embraced freedom of expression to build one of the most free presses in the region. زموږ ځوانانو د بیان ازادي خپل کړی او په سیمه کې د نړۍ د بیان یو ازادي جوړ کړی. زموږ ځوانانو د خپل رایو پور کولو سره زموږ پر ټاکنو ولاړه دیموکراسي پیوړې کړي. زموږ ځوانانو د غراز د کاري فرصتونو زده کړو او نوښتونو سره زموږ د ټولنې په جوړونه کې فعال رول لوبولای دی. زموږ ځوانان او ښځې تاریخ بدلوي. دا و د افغان ولسمشر اشرف غنی د وینا. مهمه برخه.
بله، کانفرنس خو سم فکر کوم اوس د غرمی وقفه ده چې لڅ وخت وروسته به برته کانفرنس پیلېږي. حتما به د نورو مرستندوی هوادونو استاد هم خبري کوي. کوم مهم هوادونو تر اوسه پورې خپل ژمنې نه دي اعلان کړي؟
لکه څنګه چې مخکې د افغانستان د مالی وزارت ویاند شمروز خان مسجدی وویل، تر اوسه نړیوال بانک چې د افغانستان ستر مرستندوی ټولنه ده او دغه راز د امریکا متحده ایالات چې په افغانستان کې میلیاردونو ډالر د پوځي هڅو تر څنګ د بیا رغونې په چارو لګولي خپلې مرستې نه دي اعلان کړي. خو مخکې داسې راپور نه ورکول کېده چې ممکن په دې کانفرنس کې هغه څه چې د افغانستان حکومت تمه ترې کوي نړیوال هغو مرستې ونه کړي. د په تېره بیا د تېر د 2016 کال د بروکس د کانفرنس په نسبت چې هلته نړیوالو د 4 کلونو په مخه له افغانستان سره د 15.2 میلیارد ډالر مرستې ژمنې کړې وې، او یعنی په کال کې 3.8 میلیارد ډالر د افغانستان حکومت ته ورکول چې دا د افغانستان د حکومت د ټولې بودیجې تقریبا 3/4 برخه ده.
بله، مننه کوم نوریاس نوری. کلند بیا راته وایي چې کانفرنس به تر نن ورځې پای دوام کوي او اعلامیه هم لري دوی.
البته د یادونه ور بوله چې تر ډیره د کانفرنس په مجازي یا په انلاین باندې باندې جوړ شوی وو او د کانفرنس په پای کې به د افغانستان او د نړیوال ټولنې په ګډه اعلامیه خبريږي. په دې اعلامیه کې به دواړه لوري هم د افغانستان دولت او هم نړیوال ټولنه هغه شرطونه چې لمخ کې وړاندې کړي دي لاس شرطونه دي چې په دې دواړو به عمل کوي او ګوري به چې تر څه حد پورې دغه شرطونه دواړو لورو عملي کړي او مرستې په څه ډول د افغانستان دولت سره مرسته ته دوام ورکړي.
نوریاس نوریو د جنیوا د کانفرنس د ننني بهیر تر دې دمه وروستي او مفصل جزئیات تاسو ته درواورول. مهمه خبره دا ده چې جنیوا په کانفرنس کې لغرمي مخکي مرستندوی هیوادونو او سازمانونو د شپږ میلیارد ډالرو د مرستو ژمنه کړې ده. امریکا او نړیوال بانک لا پاتې دي او ځینې نور سازمانونه او هیوادونه هم چې افغان حکومت تمل لري هغوی لغرمي وروسته په بهیر کې خپل مرستې اعلان کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د جنیوا په کانفرنس کې د افغانستان د دولت د پلاوی له مشر د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر سره مو د همدغه کانفرنس او دا چې په څه شکل باندې افغان حکومت هڅه کوي مرستې جلب کړي یو ځانګړي مرکه کړي ده. د تاسو پام دغه مرکه ته راړو.
د نړیوالو سره زموږ اساسي خبر زموږ مشترکې ګټې دي. نړیوال د افغانستان په هکله اندېښنې لري، د سولې په هکله، د جنګ د تداوم په هکله، او دا چې دوی حداقل څلور عمده اندېښنې لري، یعنې د امنیت اندېښنه او تروریزم، دویم د مخدرو موادو اندېښنه، دریم د افغانستان د اجباري مهاجرتو متاسفانه اندېښنه چې خلک یې ورسره مخامخ دي، او بالاخره د بشري حقوق اندېښنه. دغه څلور اندېښنې د حل لپاره نړیوال اوله موضوع چې د افغانستان سره کوي سیاسي ده نه اقتصادي، یعنې څنګه کولی شو افغانستان ته سوله یو ژری راوړو او دا جنګ ختم شي، او دویمې بیا اقتصادي ته تمکول بهیږي چې افغانستان سره اقتصادي مرستې د دوی په ګټه دي، او هم د سولې راتګ په اقتصادي مرستو پورې شدیدا ارتباط لري او تقریبن دي مثبت ورته سره، او هم د افغانستان د نظام د ساتلو دپاره او د اقتصاد د چلولو دپاره دقتاس د
خغلی اتمر. که څه هم چې دا وار په کانفرنس کې د سولې او ثبات موضوع ډیره توده ده، مګر په پخوانیو وغو کې د مرستو ژمنې اکثر له فساد سره د مبارزې په موضوع تړل کېدلې. هغه څه چې د روڼتیا د نړیوال سازمان د جدول له مخې افغانستان په کې ښې نمرې نه دي ترلاسه کړي، ډاډه یاستئ چې دلایل به مو د نړیوالو قناعت حاصل کړي؟
دوه مهم سندونه آماده سوي دي. یو سند داینده پینزو کلو دا پارا یو عمومی هر ارخیز پرگرام دی چی دا افغانستان دا دولت دا خواه مدرسوی دی چی دری مهم محورون لدی، یو دا سول محور دی، دویم دا اقتصاد محور دی، او دریم چی اساسا دا دولت او دا دولت دا جورورو محور دی. په دې درې محورو کې دا پروګرام باندې سوی دی، پروګرام دنیا لیدلی دی او په دې توافق سوی دی. دویمه موضوع چې دوی ورته د دوه اړخیز حسابدهي یو چوکاټ ورته وایي، یعنې یو سند دی چې په هغه کې د افغانستان د خوا تعهدات شته او د دنیا د خوا تعهدات شته. پر دې باندې هم په تفصیل سره خبرې شوي دي. کانفرنس کې د دې دواړو اسنادو په هکله موږ د دوی سیاسي نظر واورو، او امید مو دا دی چې دا دواړه سندونه له مخکې نه د دواړو خواوو سه یعنې بحث پر شوی دي، اوس باید توافق ته ورسیږو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د جنیوا د کانفرنس په اړه باندې او د چیز په څه شکل باندې افغان حکومت د مرستو د جلب هڅه کوي له ازادي راډیو سره په ځانګړې توګه وغږېده. کولی شئ دغه مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼې، فیسبوک پاڼې او یوټیوب کې په ویډیویي شکل باندې وګورئ.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د جنیوا د کانفرنس په محل د ترلاسه کیدونکو مرستو د بهیر د ویش د بهیر په اړه باندې خلک هم ځینې ملاحظې لري. عام خلک وایي چې باید د دغو مرستو د ویش په برخه کې عادلانه سیستم وکارول شي. د فساد د مبارزې ځینې څارونکي هم انتقاد کوي چې په افغانستان کې د بېوزلۍ د لرې کولو یا د محوي لپاره د تیرو مرستو نه سمه استفاده نه ده شوې. ناجیه ساپۍ په دې اړه یو راپور جوړ کړی.
افغانستان سره د جنوا په کانفرنس کې د کیدونکو مرستو په رڼا ډول د نه لګښت په اړه د یو شمېر کابل ښاریانو اندېښنې جمعه خان اسګزی او فرحان غفوري وویل:
زما په نظر کوم مرسته چې له بهر څخه راغلې دي جمعي جهاني څخه هیواد ته هغه پر لوړه کچه باندې فساد اداري فکر کېږي. هغه په کته هغه کېږي چې کار اهل کار یا مثلا هغه مرسته وړو کسانو ته نه ورکول کېږي.
نړیواله ټولنه چې د افغانستان سره کوم مرسته کوي په دې کې باید فساد ونه سي، دا په شفاف ډول مصرف سي. زموږ هیواد یو خودکفا هیواد نه دی، موږ لا نور مرستو ته ضرورت لرو.
دا اندېښنې داسې مهال کېږي چې پرون دوشنبه د سویس په جنوا کې د افغانستان لپاره د نویو مرستو د اعلانولو د ورځنۍ کنفرانس پیل شو او تمه ده چې نن نړیوال د راتلونکو څلورو کلونو لپاره له دغه هیواد سره خپلې ژمنې اعلان کړي. دا کنفرانس د افغانستان، فنلند او ملګرو ملتونو لخوا جوړ شوی چې پکې د نږدې سلو هیوادونو او سازمانونو استازي ګډون کړی. تیر ځل په 2018 میلادي کال کې نړیوالې ټولنې په بروکسل کې د افغانستان په اړه لوی مرستندویه غونډه کړې وه چې پکې د 15.2 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وشوه. خو د افغانستان حکومت د مرستو د رڼا لګښت په اړه د خلکو د اندېښنو په ځواب کې وایي په دغه هیواد کې د اداري فساد د له منځه وړلو په برخه کې کافي اقدامات شوي دي. د ولسمشر معنی مرستیال ویان د وخان میناپال ازادي رادیو ته ویل:
د فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان حکومت کافي ګامونه واخیستل. وروسته هغه کمیسیون د فساد سره د مبارزې په برخه کې 15 غړي لري په دا رامنځته سو. هغه هم خپل کار د ټولو ادارو په همکارۍ باندې پیلوي.
په افغانستان کې د اداري فساد د شتون اندېښنه یوازې افغانان نه لري، بلکې نړیوالو هم په وار وار په دې اړه خپل اندېښنه ښکاره کړې او له افغان حکومت یې غوښتي چې ورسره جدي مبارزه وکړي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د نوي جوړ شوي کمیسیون غړي او د جنوا تر کنفرانس یوه ورځ مخکې د ولسمشر غني په وړاندې د لوړی مراسم پر ځای کړل. هڅه مو وکړه چې د دغه نوي جوړ شوي کمیسیون له غړي سره هم خبرې وکړو، خو راته وویل شول چې تر اوسه یې رسنیو سره د خبرو لپاره مسؤل نه دی ټاکلی.
و موردل چې افغانان د جنیوا په کانفرنس کې د مرستو د ترلاسه کېدو په اړه باندې څه نظریات لري. د افغانستان ښځې هم د تیرو کلونو د لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره د افغانستان په اړه د جنیوا د کانفرنس د ګډونوالو ملاتړ د اهمیت وړ بولي، خو ټینګار کوي چې د افغان میرمنو لپاره باید په مساویانه او عادلانه ډول مرستې ورسول شي څو ښځې په سمه توګه خودکفا شي. په دې اړه باندې د ازادي راډیو خبریال فریبا ظاهر د افغان ښځو د مدني حقونو له فعال تاجور کاکړ سره مرکه کړې ده.
بله، د جنوا کانفرنس کې خو د ښځو په برخه کې دا ډېر د اهمیت وړ دی، ولې چې ښځې د افغانستان نیمایي برخه تشکیلوي او په دې 30 کلو جنګو کې ډېر ضرر هم ښځو لیدلې دي. اوس دا 2 کلو کې ښځو چې پرمختګ کړی دی، فرضاً ښځو ته بیا دغه د کاروبار دروازه خلاصه شوې ده. ښځې په دفترو کې کار کوي، پارلمان ته شکر او تعداد ډېر راغلی دي او حکومتي چارو کې کار کوي، ښه نتیجه یې کار کړې ده. بیا هم ښځې ډېر ضرورت لري. د موږ یوازې نه سي سوالی چې په ښارو کې خصوصاً کابل په ښار کې ښځې ډېر لاسته راوړنې لري، خو په ولایت کې بیا هم ډېر ضرورت لري. خصوصاً هغه ښځې چې نن دوی په خپل کور کې خپل د کور سرپرست کور مشر د لاسه په جنګو کې ورکړی دي، دوی یتیمان لري، باید دوی ته بنیادي پروژې جوړې شي. تر اوسه د افغانستان ښځو ته بنیادي پروژې نه دي جوړې شوي. تاسې پوهېږئ چې په افغانستان کې موږ ډېر ولرو، کله موږ به 100% تعلیم یافته ښځې ولرو، 90% بېسواده ښځې دي یا کم سواده ښځې دي. نو هغوی ته څوک په دفترو کې ملاره نه ورکوي، څوک کار نه ورکوي. بعد اوغو سره موږ د پروګرامونو ونیسو لیست جنوا کې باید دا مدرسې چې هغه شي دی باید څنګه پروژې جوړې کړي لنډمهاله میانمهاله اوږدمهاله چې هغه شي دی خود سفراتي او دی په خپله وکولی شي چې خپل په پښو ودرېږي خپل د بچو سرپرستي وکړي.
بله کاکر صاحب، افغانستان چې اوس د تحول لسیزې تقریبا په وروستیو پړاوونو کې دی، د ښځو پرمختګونو ته د نړیوالو پام هم تر ډېره راوښتی دی. په دې کانفرنس کې موږ تاسو ولیدل د کانفرنس ګډونوالو د هغوی قربانیان یاد کړي دي، د افغان میرمنو د پرمختګونو یادونه یې کړې ده. اوس چې د دغو ښځو د لاسته راوړنو د ملاتړ خبره سوې ده، څومره فکر کوي چې په همدې مرستو یا دغه ملاتړ سره به چې په دې کانفرنس کې یاد سول د ښځو پرمختګونه حفظ کړای سي یا به خوندي کړای سي؟
خو زه دا امید لرم چې په هغه کانفرنس کې چې د ښځو د پرمختګ په حساب خبرې یادې شوي دي، البته د تلو هیوادو نمایندګان هلته دغه لري ګډون لري، اوس هم هغه لازم کومکونه چې ود سره نه دي شوي. خو د تو هم چې هغه تعلیم یافته شوي دي چې دوی په ځای شوي دي ځانته کارونه پیدا کړي دي، اوس هم موږ تقریبا ډېر باسواد ښځې لرو چې بېکاره په کورو کې ناست دي، یعنی تر اوسه دوی ته کار نه دی پیدا شوي. او هغه په کلیو بندو کې خو بالکل ښځې هېڅ لاس راوړنه نه لري. هغو ته که دا توجه وشي، هغو ته سم پروژې ورته جوړ شي چې دوی د یو ګدا په شکل نه چې څوک کومک ورکوي، داسې کومکونه دي ورکړي چې دوی په خپله خود کفا شي.
د ښځو د حقونو یو فعاله تاجور کاکړ و چې د جنیوا د کانفرنس څخه د ترلاسه کیدونکو مرستو په اړه باندې خپل نظر شریک او ویل چې د ښځو لپاره باید دغه مرستې په مساویانه او عادلانه توګه وویشل شي او ورسول شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو ته غوښتل د ولس شپږ نوی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. اوس هم د جنیوا د کانفرنس په اړه باندې د هنر سالار د انزورګرانو د دلیلی وغړی خاغلی رازق میرپور سره د ازادي رادیو مرکه درته خبرو. هنر سالار ډله په کابل او نورو ولایتونو کې د جنیوا د کانفرنس په ارتباط باندې په دیوالونو باندې نقاشي استلې دي، د سولې، ثبات او د اداري فساد د مبارزې په اړه باندې خاطر پردیس له خاغلی میرپور سره مرکه کړي.
د جنیوا کانفرنس مثلا سیر خلکو ځوانانو ته بلکې ټول افغانستان ته مهم ده، ځکه دا د امر هغه کانفرنسونه دي چې څلور کاله مخکې په برکسل کې شوې او اوس هم جریان لري په جنیوا کې. دا هغه ژمنې تازه کوي کوم چې اروپایي ټولنه او نور زموږ بل ملي او نړیوال دوستان د افغانستان د بیا رغونې لپاره کوي. اما تفاوت په دې کې چې افغانستان نن په نوې پړاو کې دی، افغانستان خپل مستقل لار پر مخ وړي او د دې په عنوان د ښکاری چې نور افغانستان په ځان باندې بسنه کوي. تبیر پر دې چې جنگ روانه ده، سرتیر دي چې د سولې خبرې اترې روانې دي، ولې زموږ داخلي قوتونه، نظامی قوتونه، تجاران، تولید کوونکي او نور هڅه کوي چې د افغانستان تر راتلونکي لپاره هم د جنیوا کانفرنس ته او خپل ملت ته د غلار روخانه کې چې افغانستان خپل بسنه باندې تکه کوي او پرمخ وړي.
بله مهرپور صاحب، له دغه کانفرنس څخه مو توقع یا انتظار څه شی دی؟
توقع خو البته ډیره زیاته نه ده، ځکه چې نړیوال ټولنه اروپایي اتحادیه او خصوصا د افغانستان ستراتیژیک تړون چې د امریکا سره شوی لکه افغانستان لري لرشي او توقع مو کوي چې هغه انساني، حقوقي او بشر دوستانه تړونونه چې د افغانستان سره شوي افغانستان په نیمه لاره کې پرنيتي، هغه لاسرانه چې په افغانستان کې شته دي او باید کلمه پیدا کړي، هغه باید له لاسه ورنه کړو. دا زما په نظر به ډېر د هغوی ډېر قوي کومک وي چې افغانستان په نیمه لکه پرنيدي، ځکه چې د تاریخ څپې دغه حالت ښودلي او دا باید تورې څپې تکرار نه شي.
نن یو شمېر هیوادونو له افغانستان سره خپلې مرستې اعلان کړې. دغه مرستې د افغانستان راتلونکي ته او راتلونکي ثبات ته څومره مهمې دي؟
مرستې په هر حال مهمې دي، ځکه چې موږ یو میزمون هیواد یو افغانۍ یو ډالر هم که څوک مو افغانستان د پر کومک کې د خوندین نیول تر روبو پورې تر برېښنا پورې تر کتاب کتابچې پورې او تر ساختمان پورې دا ضروري خبرې دي. اما مهمه دا ده چې دغه مرستې په ځای د افغانستان حکومت راشي، په ځای ولګېږي، په ځای تقسیم شي او د هغې نه څارنه وشي. نه هغه کومکونه چې پنځه کاله مخکې هم په بروکسل کې اعلان شي ډېرې ګټې پیسې وې، اما پنځه کاله تېر شول، د دوی حساب نه چا ته ورکړ شو، نه چا واورېده، او بالاخره نړیوال فکر کوم چې دغه مرستې به هغه غونډې چې غټې وي جاري ونه ساتي. او دا مرستې کېدای شي چې زموږ لومړی ضرورت تامین کړي، کوم چې موږ ته ضرورت لرو.
ازادي راډیو ته غوږیست. اوس وخت په افغانستان کې څلور نیمې بجې دي. احمد شیبر ته وار ورکو چې لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان لپاره د جنیوا په نړیوال کانفرنس کې تر اوسه له افغانستان سره د څه باندې شپږ میلیارد ډالرو مرستې ژمنه شوې. د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن وویل چې تمه ده تر ماسپښین وروسته د مرستو کچه زیاته شي، ځکه چې یو شمېر مهمو هیوادو او نړیوالو مؤسسو لا خپلې مرستې نه دي اعلان کړي. د افغانستان ولسمشر وایي سوله د افغانانو لومړی توپ دی. اشرف غنی په جنیوا کې نن د افغانستان لپاره نړیوالې غونډې ته له کابله په ویډیو کانفرنس کې د خبرو پر مهال دغه موضوع مطرح کړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو استازي ډیبرالاینس وایي افغانستان باید مخته حرکت وکړي، شاته لاړ نشي. ډیبرالاینس په جنوا کې د افغانستان په اړه نن د دوه ورځنۍ غونډې په دوهمه ورځ داشمنه وکړه او وکړه چې ملګري ملتونه به له افغانانو سره خپلو مرستو ته ادامه ورکړي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د منتخب ولسمشر جو بایډن ډلې ته تر ټاکنو نږدې درې اونۍ وروسته د قدرت د انتقال پیل تصویب کړ. د روسیې دفاع وزارت وایي د متحد ایالاتونو یوه جنگي کشتۍ وروسته له هغې د روسیې د لرې خجیز له اوبو پشا شوه چې خبرداری ورکړ. د بشري حقونو د څار ډله یا هیومن رایټس واچ وایي د روسیې پارلمان باید دا نوې لایحه رد کړي چې چارواکو ته دا واک ورکوي چې هغه ویبپاڼې بلاک کړي چې د روسیې په دولتي رسنیو کې خپاره شوي معلومات سانسور کړي. او چین نن له سپوږمۍ څخه د خاورو او ډبرو د نمونو ټولولو او مځکې ته د راوړلو په نیت یوه ستور بیړۍ وتوغوله.
د سپورت نړۍ خبرونه به ناجیه صاحب وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په ننګرهار کې له 1923 کلونو ښکته ایمرجنګ ملي لوبډلو لپاره یو اویا ورځنی تمریناتي کمپ پیل شو. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبغاړي به په بیلابیلو برخو کې تمرینونه کوي او له 19 کلونو ښکته ملي ټیم ته به ترینه 15 کسان غوره لوبغاړي وټاکل شي. ښاغلی فرید زیاتوي چې ایمرجنګ یا له 23 کلونو ښکته لوبډلې لپاره به هم غوره لوبغاړي وټاکل شي. په ننګرهار ولایت کې د کرکټ لوبي وسایلو یو تولیدي فابریکه پرانستل شو. دغه فابریکه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمشنري په مالی همکاري جوړه شوې ده چې بیټونو تولید ظرفیت لري. د ننګرهار د صنعت او سوداګرۍ رئیس محمد حسن محسن وایي دمګړې دغه فابریکه یوازې د ننګرهار بازارونو لپاره د کرکټ لوبي وسایل چمتو کوي او هڅه ده چې د تولید ظرفیت لوړ او نورو ولایتونو ته هم واستول شي. دا فابریکه د محل په کار پیل کوي چې له دې وړاندې د کرکټ د وسایلو په ګډون د نورو لوبو توکي له نورو هیوادونو په ځنګړي ډول د ایران، چین او پاکستان افغانستان ته راوړېدل. او په کابل کې د پینګ پانګ ملي لوبډلې ته د لوبغاړو د غوروي لپاره د نارینه او میرمنو د 15 پړاو سیالۍ تیره ورځ پیل شوې. د ملي المپیک کمیټې له لوري په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې په دغو لوبو کې له 15 ولایتونو 103 نارینه او 16 میرمنو ګډون کړی. د نوموړي په خبره دا لوبې چې په بیلابیلو کټګوریو کې دي 16 ورځې به دوام کوي.
ازادي راډیو ته غوښتل اوس هم دوه اونیز پروګرامونه د خزو لپاره نیمه نړۍ ځانګړي پروګرام او د ګوډیا چار تفریح خبرونه.
نیمه نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند د ماشومان سره په ځکه نه نو زم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره اخلاص. د خبرونه وګمی جبارخیل جوړ کړی دا او زه اجمل تورمانی تاسو ته وړاندې کوم. د دې ونې خبرونه موضوع مو د خزو پر وړاندې تاوتری خوالې ده. په افغانستان کې د خزو او نجونو پر وړاندې ل تاوتری خوال څخه یو یې هم جنسي تیرې ده چې وخت نا وخت ل رسنیو سره په دې اړه راپورونه اور. د جنسي تیرې راپورونه یوازې ل نام نو سیم څخه نه دي، بلکې د هیواد ل بیلا بیلو سیم څخه په دې اړه اوریدل کیږي. په افغانستان کې پر خزو او نجونو د جنسي تیری د لاملونه کوم دي؟
یو د لاملونو نه دا ده چې اکثرا کله چې په خزو باندې پیسې اخیستل کیږي، خزي بیا ډېر د تاوتریخوالي سره هم مخامخ کیږي.
په اټکلي ډول څو سلنه د جنسي تیری سره مخ شوی خزي او نجونې خپل قضیې علني کوي او دولتي ادارو ته مراجعه کوي.
په ظرف د یو کال کې 95 جنسي تیری تر سره شوی د بعد مرغه.
ولې په افغانستان کې د جنسي تیری یو شمیر قربانیان نه غواړي چې خپل شکایتونه پولیسو یا هم عدلي او قضایي ارګانونو سره ثبت کړي؟
زما اقتصاد ډیر خراب و، نه د ارسلم نه د ټول سلم.
موږ هڅه کړی چې په دې خبرونه کې د ټولو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس پر راپور ل وکمه جبر خیر وورو چې د جنسي تیری سره د مخشبي یو انجلې د مور په غک پیدا کی.
ډیر مې اقتصاد م خراب ده، فارلس کنه له جوړ مې وایې وړه، بیا یو دوه هفته بعد بیر تر راوړه، یعنی وضعیت ډیر خراب و، نو د ساتنې وړ نه و. مونږ خو با ایمان پښتانه خلک هم دغه کارونه م نه خوخه، او زما اقتصاد ډیر خراب و، نه د ارسلم نه د ټول سلم دا شنه پاتې شلم، نه ستیو نه چاریم ډیر ده. لور م کور کې ده اوس، نه د ساتنې نه د استوارولو ده. دا څه غوې د چا په غاړه نشم چولې چې چا ته ورکوم.
دا د ګلمنی غوچی په لوري جنسي تیرې شوه. د هغې د هویت د نسرګندولو په هدف مو هغه په مستعار نوم ګلمنی یاد کړی ده. ګلمنی وایي د بعد اقتصادي وضعیت او د خپل خپلوانو د خبرې دوله ویرنه نه غواړي چې دولتي ادارو ته مراجعه وکړي. خو بل خو ډېرې داسې قضیه هم شته چې د خزو چارو په وزارت کې ثبت شوې دي. سپوږمۍ ورداګ د خزو چارو وزارت د پالیسي مرستیاله په دې وزارت کې د جنسي تیری د ډېر شمیر قضیو د ثبت خبره کوي، او د دې په خبره یاد وزارت دغه قربانیانو ته لازم خدمتونه او لازم اسانتیاوي برابر کړي دي. اغلی وردک په دې اړه زیاتوي.
په دغه خرو کې هغه انجلۍ چې ګروهي جنسي تیری پېښوي وو، موږ هغه بستر کړ تقریبا 2 میاشتې په شپخانه کې بستر و، کومکونه ورسره وشول، وړیا یې تداوی وشو، تربیر پر هغه نغد افغانۍ هم د دې سره مرسته وشو. په څه چې کورنۍ مخکې دینه چې دوی مو خبر کړي تداوی پکړي و، ځنو شخصي شفاخانه ته بوي ولي و.
د ملګرو ملتونو نړیواله اداره وایي په دنیا کې اوس مهال د بشري حقوقو یو لوی اوګدمحالو او ویجاړونکو اعمالونه د خزو او نجونو په وړاندې تاوتریخوالې دي، چې د عاملینو د نه مجازات، چوپتیا او شرم لوجی قربانیان نه غواړي چې شکایتونه ثبت کړي. د نومبر 15 د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. خو په افغانستان کې اوس هم د خزو او نجونو په وړاندې تاوتریخوالي په پراخه کچه شتون لري. د رپورټونو له مخې زیات شمیر خزي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تاوتریخوالي له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. د مسولو ادارو په خبره افغانستان کې د تاوتریخوالي د قربانیانو کره شمیره ځکه نه ده معلومه چې د هیواد په لورو پرتو سیمو کې د بیلابیلو لاملونو له امله د جنسي تیریو پیښې نه دي رپورټ شوي. خو د جنسي تیری یو شمیر قربانیان توانیدلی چې د لورو پرتو سیمو نه د خپل حق غوښتلو لپاره ځان مرکز ته ورسوي، چې په همدې توګه د ناامنو سیمو نه د جنسي تیری یو شمیر پیښې ثبت شوي دي. د لورو پرتو سیمو ترڅنګ د جنسي تیری یو شمیر پیښې د حکومت تر واک لاندې سیمو کې هم پیښ شوي دي. سپوږمۍ وردک د قربانیانو د ثبت شوو شمیرو په اړه وایي.
د جنسی تیری ارقام څه چې د موږ په اداره کې ثبت شوی کال 1399 کې، یعنی د تیر کال د نومبر د میاشتې نه تر دې کال د نومبر میاشت پورې، په ظرف د یو کال کې 95 جنسی تیری ترسره شوی د بعد مرغه. او هغه رقم چې ډیر جګ دی د وهلو ټکولو دی چې 1001 حادثې دي. دا شان د قتل شمیره ډیره جګه شوې سه کال یو سلو نونس د قتل واقعات دي که د پروسه کال سره موږ مقایسه کړو د دیار لسه او اتنیوم کال سره سه کال د شمیره د بعد مرغه جګه شوې اغه جونې چې خپل د وا مختوړي یا خزه خپل د وا مختوړي او د ولایت ناراشي ځایونه لري به موږ حمایت د خزو حمایوي مرکزونو ته دوی معرفي کیو دوی هلته ژوند کړي او وړیا وکیل د مدافع ورته نیسو
د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي ضد سارنوالۍ هغه اداره ده چې د خزو په وړاندې هر ډول تاوتریخوالي د حقوقي پلو څېړي د یادې ادارې مرستیال رئیس سارنیال سینا شنا منصور وایي سږ کال هم دغه ادارې ته د تیر په څیر د جنسي تیری زیات شمیر قربانیانو مراجعه کړې د هغې په خبره د یاد تاوتریخوالي قربانیان د هر عمر لرونکي خزي او نجونې دي د خزو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي ضد اداره لکه څنګه چې له نوم نه معلومیږي د خزو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو لپاره کار کوي دوی هڅه کوي تر څو د خزو پر وړاندې تاوتریخوالي راکم او له منځه یوسي خو دا چې دغه اداره تر کومې توانی دلی چې د جنسي تیریو قضیو ته رسیدګي وکړي او عاملونو سره یې قانوني چلند وکړي دا به د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي ضد سارنوالۍ لمرستیال رئیس سینا شنا منصور نواورو
په ټوله کې زموږ سارنوالان په جدیت او شفافیت سره دوسیې سیړي او رسیدګي ورته کوي او دغه تحقیق نه پس یې مربوطه محکمې ته استوي یو سلو درې اویا قضیې درلودې چې دغه دوسیې هم په صداقت او ایمانداری سره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ضد سارنوالۍ د سارنوالانو لخوا د هیواد په بېلابېلو سیمو کې څیړل شوي او د نورو قانوني اجراءاتو لپاره اړوندو محکمو ته حواله شوي دي
د ښځو او نجونو په وړاندې تاوتریخوالی په تیره بیا جنسي تیری د دنیا په اکثره قوانینو کې جرم ګڼل کیږي او تیری کوونکي له قانوني سزا سره مخامخ کیږي خو په افغانستان کې د جنسي تیری قرباني شوې ښځې یا نجونې د ټولنې او کورنۍ له ډول ډول غبرګونونو سره مخ کیږي چې آن د ژوند تر پایه له دغه ضرر نه ځورېږي دا چې د جنسي تیری قرباني شوې ښځې او نجونې د رواني پلوه کوم حالت ګالي او د دوی دا بد حالت د دوی په کورنۍ او چاپیریال څه اغیزې پرې باسي دا به د ارواپوه شرف الدین عظیمی په خبرو کې واورو
هغه ښځې چې جنسي تیری پکېږي د لنډ مهال لپاره دوی نه امید کېږي څوک یې غم سره مخامخ کېږي زاړي له ځان په کرکه کوي ځان چټل ورته خریږي کېدی شي هم په ځان وژنه لاس پورې کړي اما په اوږد مهال کې په ژور خفګان له یوې حادثې نه وروسته سټرس اخته کېږي
کورنۍ معمولا ټولنیز موقف او ځایګی له لاسه ورکوي فرهنګ او دودونه او رواجونه دې خلکو ته په بده سترګه ګوري منزوي کوي ګوښه کوي هر ځای د دوی په اړه خبرې کوي او په اوږد مهال کې دوی ته ګڼې ټولنیزې ذهني عاطفي حتی جسمي او رواني ستونزې پیدا کوي
پر ښځو او نجونو جنسي تیری د دنیا اکثره انسانانو ته یو منفور عمل دی او د دنیا په ډیرو قوانینو کې ورته سخته سزا ټاکل شوې خو بیا هم داسې کسان شته چې د نورو جرمونو په څیر په ښځو او نجونو جنسي تیری کوي موږ په دې اړه د عامو خلکو خبرې هم را اخیستې دي په ګډه به یې واورو
زه صابر مومند یم د چلستون اوسیدونکی د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي په تیره بیا جنسي تیری د ډیرو ذلیل او وحشي انسانانو کار دی چې متاسفانه دا عمل زموږ په ټولنه کې زیات شوی هم دی
نوم نصر الله ده د پکتیا ولایت اوسیدونکی په نارینه او ځوانانو کې چې زو زیاته ظلمونه کوي په ښځو باندې
سنونه ما د پکتیا ولایت اوسیدونکو په نوم د خزو چارو وزارت د خوې سیم نه دکړي به هیڅ کوم کار نه دکړي خزو د پاره
د خزو پوران د تاوتریخوالي ضد سارنوالۍ د راپورونو لمخې د افغانستان بیلا بیلو سیم څخه پر خزو او نجونو د جنسي تیری پیښې ثبت شوې دي دا چې په افغاني ټولنه کې د جنسي تیری عمده لاملونه کوم دي دا بل لیکوالې صفیه صدیقي نه واورو چې زموږ همکارې وږمې جبارخیل ورسره مرکه کړې ده
اغلی صدیقی کپسر کراته وبایست چې په افغانستان کې پر خزو او نجونو د جنسي تیری عمده لاملونه کوم دي
مون په دې باندې پیګو چې جنسي تاوتریخواله یوازې دا نه ده چې یو سړی په سي څوک تک راوخلی او په کوټه کې وهي. جنسي تاوتریخواله کې وهل پکېشتا، ټکول پکېشتا، سترګک پکېشتا، اوګه وهل پکېشتا، بلغته وهل پکېشتا، خراب خبرې کول شته. دا ټول هغه تاوتریخواله ده چې د خزو د ژوند ساحه ډیره راتنګي او خزي مجبوري چې په منځوي ډول باندې ژوند کی د کور او کورنۍ نه ځان بیل کی، د ټولنې نه ځان بیل کی. نو هغه خطر لاملونه ډیر زیات دي. متاسفانه کله چې موږ تاسو هغه کورنۍ په پام کې کوونی چې په اقتصادي لحاظ باندې خزو باندې څومره مشکلات دي، دا ټول د دې سبب کېدای شي چې یو خزه له جنسي تاوتریخوالي سره مخامخ شي.
څنګه کېدای شي چې د خزو او نجونو په وړاندې تاوتریخواله په ټولنه کې راکم شي؟
هغه څه چې په مجموع کې مونږ کولای شو د تاوتریخواله د کمیدو په خاطر یا په موخه د انکار وکړو، هغه دا ده چې د خزې لپاره یو داسې چاپیریال برابر کو چې خزه پکې په آزاده باندې ژوند کولای شي. د مثال په توګه د خزې نفقه ورکول، د خزې لپاره جامه ورکول، خزې ته عزت ورکول، خزې ته د انسان په سترګه کتل یا نجونو ته، او بل خبره دا ده چې د تعلیم زمينه ورته مساعده ول، او د کار بار همیشه په باندې دومره نه خودل چې خزه مجبور شي چې لکاره وتختی. دا ټول هغه مسائل دي چې مونږ کولای شو د تاوتریخوالي مخنیوي پکې وکړو. او بل مونږ په دې باندې هم پیګو چې خزه متاسفانه په ټولنه کې همیشه د دوهم لاس وګړي په توګه استعمالیږي. هم د کور کار پکېږي، هم د باندې کار پکېږي، هم د پیسو د راټولولو هیله تینه کیږي یا تمه تینه کیږي. مثلا همدا پرون ماخام د سړک په مخ باندې یو خزه چې چادرې په سر ده ناسته ده، درې ماشومان ورسره دی، ول ګوري لګولې په همدې باران او واوره کې د سړک په مخ باندې سوال کوي په چارواکو کې آیا داسې څوک نشته چې دا وګوري چې دا خزه ولې په دې ماخام په دې ناوخته په دې سړه هوا کې ناسته ده. دلته ګورو موږ چې کچيري د کار شرایط برابر شي، کچيري مغه خزه خپل کور کې د خپل کورنۍ کار چاپیریال تر څنګه یو ابرو ماندنه کار ولري چې دا غینه پیسې تر لاسه کړي او خپل کورنۍ ته مصرف کړي، هیڅکله به دغه سی یو مشکل سره نه مخامخ کیږي.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ د خبرونه چې پر خزو او نجونو د جنسي تیری په اړه جوړه شوې و، د پایلې تپ کې ورسېدو چې په افغانستان کې د خزو څخه د ملاتړ ادارو پښتون کې هم پر خزو او نجونو جنسي تیری کیږي. خو له خزو څخه د ملاتړ ادارې هڅه کوي تر څو د دوی په وړاندې تاوتریخواله په افغاني ټولنه کې راکم او لمنځه یوسي. د نیمې نړۍ د خبرونه هم دومره و. تر بیا د خدای په امان.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګيار ناشنا
خوګوریدونکو سلام، خدای متعوده او خوشاله لره. په ژمي کې له هر څه نه تودې جامې او توده کوټه خوند کوي، خو چې لرګي، سکاره، ګاز او یا هم برق وي، دلته خدا هر څه د سړی په سر دي. نو ځکه هر څوک نه کوټه تودولی شي او نه ځان، ټول ژمی له سړو ریږ دي. او دا دعاوی کوي چې چارواکو خدای مو خوار کا، خدای مو په نس مه مړوه، خدای مو د مونږ له زړه خبر کا. د خبرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه دراوړو.
السلام علیکم، اوس واوری څو ګډوډ خبرونه.
لند خبرونه دغه دی:
تیر ورځم څو زره بیکار په هونتونی ځوانانو ته کار پیدا نشو.
دیوان د څلورم ماوین دوهم ماوین وویل چې سکال به افغانستان خطرقی وکړي، ځکه چې د ترقی وزیر ځوان دی.
د زړو وسلو دایک اوسم ټولیږي خو څوک نه ورکوي.
او وزیر صاحب بلا پسې د یو چاغ ریاست پوست ځکه نه اعلانوي چې څو ورځې وروسته یې زوم له پوهنتونه خلاصیږي. د خبرونو توصیل
بی خبره آژانس خبر را کوي چې تیر ورځ هم څو زره بیکاره پوهنتوني ځوانانو ته کار پیدا نشو. د بیکاری وزارت ویان ماشوم پنبګل وویل چې موږ هڅه کوو خو د کار لپاره هیڅ منابع او کارځایونه نشته. ماشوم پنبګل چې نوی ویان شوی او د بیکاری د وزیر له خپلوانو څخه دی دغه خبره په ډیره سختۍ سره وکړه، ځکه چې پنبګل لا ماشوم دی او د خبرو کولو صحیح چل یې نه دی زده.
د در په دراجانس په یو خبر کې ویل شوی دی چې دی ویان د څلورم ماوین دوهم ماوین نوویل چې سکال به افغانستان ښه ترقي وکړي، ځکه چې د ترقي وزیر ځوان دی. خبر زیاتوي چې ځوان وزیران ځوان هیلې او ځوان ارمانونه لري، همدارنګه انرژي هم زیاته او ځوانه وي. خدا چې تجربه نه لري پروا نه کوي، ځکه هغه د تجربه وختونه تیر شوي او اوس ټول کارونه بې تجربې خلک کوي، نو ځکه هیواد په هر څه کې د شا لخوا اول نمره وي. د ترقۍ د چارو ماهرین باور لري که چارې همداسې بې تجربې کسان مخته یوسي، نو لرې نه ده چې هیواد به له ټولې نړۍ نه ګړندی روان وي. خوشحاته
د در په در آژانس په یوه خبر کې ویل شوی چې د زړو وسلو دایک اوس هم ټولیږي خو څوک یې نه ورکوي. خبر زیاتوي چې د زړو او له کاره لوېدلو وسلو په دایک ټولولو میلیونونه ډالره مصرف شول، خو وسلې د څو لکو هم راټولې کړې نه دي، ځکه د وسلو خاوندانو خپلې وسلې دومره غرقې خخی کړي دي چې راویستل یې ډیر وخت غواړي، نو ځکه یې د دایک ورکولو ثواب هم په نصیب نه شو. خو دایک ټولوونکي اوس هم تمه لري چې وسلې به ترلاسه کړي او هیواد به د غیر قانوني وسلو له شره خلاص کړي. د وسلو د چارو کارپوهان بیا وایي چې دایک ټولوونکي په دې خبرو سره د خپلو ډبلو تنخواګانو د دوام هڅې کوي او دایک ته مرسته ورکوونکي ادارې امیدواره ساتي، کنه د دایک رواج بیخي له منځه تللی دی.
او د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې وزیر صاحب بلا پسې د یو چاغ ریاست پو ځکه نه اعلانوي چې څو ورځې وروسته یې زوملو پوهنتون خلاصیږي. خبر زیاتوي چې یو ځل د وزیر صاحب بلا پسې زوملو پوهنتون خلاص او مقرر شي، نو بیا به لکه د نورو مهمو پوستونو غوندې دا هم اعلان شي او په ډیرو سادهګانو به د ریاست خیال پلوونه ووهي. د حکومتي لوړو پوستونو اعلان ښه دی، ځکه که د لوړو زده کړو والا خوار ځوانان مقرر هم نشي، نو د یو څو ورځو لپاره خو به خیال پلو ووهي، ځکه چې له اعلان وروسته امتحان او له امتحان نه وروسته شارټ لیست کېدل او څو انټرویوګانې خامخا سړی ښه غوړ خیال پلو ته هڅوي. خبرونه خلاص په خلاص.
اوس په ښوونځیو کې زیاتره وخت د فلمونو کیسې کېږي، لکه داسې:
خاخا د دې لپاره یې ووهله
اینا لږ ورو خاندئ چې اوس به مو بیا استاد سر ته درېدلی وي.
شادي، تاسې د کوم فلم قصه کوئ؟
موږ د مهتره دیوانه هو.
دا کوم فلم دی؟
نوی جوړ شوی، ډېر عاشقانه کیسه لري.
څه ډول؟
مثلا جلی له هلک سره د کوره تښتي او یو لارې کلي ته ځي او هلته پټیږي، خو هلته د کلي بدماش په نجلۍ سترګې سرې کړي او هلک ته وایي چې نجلۍ پرېږده او ځه.
ښه،
او بیا د فلم هلک جنګ ورسره وکړي او بدماش ووهي، اخرې بدماش ملګری شي خو د نجلۍ پلار او ورور ته معلومه شي چې دوی یو لارې کلي سوناپور ته تللي دي.
بیا هغوی هم پسې ورځي؟
هو، خو کله چې دوی ورشي دوی له سوناپور نه پالامپور ته وتښتي.
غلی شئ، څوک به پرونی درس په لنډ ډول تشریح کړي؟
زه صاحب.
ووایه
صاحب، کله چې امریش پوری د امر خان د نیولو لپاره په کلی کې حمله وکړي او بشمیر نارینه او ښځې ووژني، نو ناڅاپه امر خان له خپلو کسانو سره پیراشي او د امریش پوری لښکر راتاو کړي. دا وها هغه وها ډز غراب جوړ شي، نو اخر چې امریش پوری یوازې پاتې شي نو پښه په آس واړوي او پر مخ وتښتي.
شازی دا ته څه وایې؟ د درس په ځای د کوم فلم کیسه کوې؟
استاد ته پرېږده چې بیا څه کېږي.
استاد رښتیا وایي. شازی تو وایې چې امر خان کامیابیږي که نه؟
غلی شئ، دغه فلمونه له کاره ایستلې.
استاد سبا ته یې سي ډي درته راوړم، ډېر ښه فلم دی، ته یې یو ځل وګوره.
آیا کې په آخر کې کامیابیږي که نه؟
او صاحب، خو په آخر کې د خوار پښې پرې کېږي او سترګې یې مړندېږي.
ښه ښه، دا څومره ښه فلم دی چې سبا ته یې سي ډي حتمي راوړي. د فلم نجلۍ بختوره ده چې میړه یې لوند شوی او ګوټ شوی دی. ټوله پاچاهي همدې ته پاته شوه.
پام وکړئ،
خیریت خو څنګه دی؟ راغوښته یم
سوته نه کنزل ماران مې په کارو. ما ویل که راته پیدا کې.
چا ته کنځاپی کوي؟
مخالفینو ته. ما ویل چې په فیسبوک کې خلکو ته کنځا وکړي.
ولې؟ کنزل ماران خو مو ډیر درلوده، د انتخاباتو په وخت کې مو ډیر زیات ونیول.
هو، غواړم دا ځل داسې کسان وي چې خلکو ته د مور خور کنزل وکړي او یا هم له دې نه هم بدې ردې ورته ووایي.
دا کار خو هغو نور هم کوو.
کوي، خو هغوی پیسې ډېرې غوښتې. غواړم دا په ارزانه ونیسم.
مثلا پوڅو؟
مثلا د یو کنزلو کمنټ لپاره 15 افغانۍ.
دا خو ډېر ارزانه دی.
نه دی ارزانه، اوس ډېرو کنځاو ته اړتیا ده، ځکه په موږ انتقادونه ورځ په ورځ ډېرېږي. نو باید موږ هم کنزل ډېر کړو چې د خلکو خولې بندې شي.
ښه، نو څو تنه ونیسو؟
800 خو دی.
پخوانی هم شته که نه؟
هو، خو هغوی په کمنټ هماغه 80 افغانۍ اخلي. هغوی بیا دا ښېګڼه لري چې کنزل منطقي او پرته له کنزلو څه نورې احساساتي خبرې هم ورسره وي.
سمه ده، زه به یې پیدا کړم.
پیدا یې کړه، هر سړی کولی شي په نورو نومونو څو نورې ایډیاګانې هم جوړې کړي. په دې ډول به ګټه هم ډېره شي.
نو په بل ډول دا کار نشو کولای؟
نه، د دې خلکو د خلو بندولو یوازینۍ لار همدغه پوچ کنزل دي. له کنزلو پرته باید څه نورې ټاپې هم پرې ووهو. د ټاپو لپاره هم مطالب خوښ کړئ.
سمه ده، داسې وګڼه چې څو ورځې وروسته به فیسبوک ټول په کنزلو ډک وي. چا چې د موږ په خلاف خوله چوله کړي وي نو کم تر کمه به 1000-2000 کنزل ورته شوي وي.
او څو د جاسوسۍ ټاپې به هم پرې وهل شوي وي.
فیسبوک دی.
خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، سپوږمۍ، هیله زرمتۍ او زه یاسمین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 220، کندز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
شالو پخار کے جوان کشالے کشالے جوان کشالے کشالے کشالو پخار کے دا کشالے سیاست نا کاروبار نو جو کد لیڈر نا تور خامار نو
فتوینا خرسی دی نظرینا خرسی دی دک شالو پخار کی نظری خرس شولی عقیدی خرج شول دیر قلمو.